سلامونه او ستړي مسي وخت سهار لس بجې شوې د مشالې ډو په یو بلګړي کې مزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم په دې ګړي کې باول نیمایي د ریپورټونو لپاره وي او په دومره نیمایي کې به درته حجرا ونیڅ خبرونه وړاندې کوو. په ریپورټونو کې هم د سر ریپورټ هم دا وي چې د پاکستان حکومت د ولسمشر عارف علوي د انتخاباتو د نیټې د اعلانولو اقدام رد کړی دی. د دې ترڅنګ د نیول شوي بلوچي ښځې د خوشي کولو لپاره په کراچی او کوټه کې مظاهرې شوي. نور رپورټونه به موږ په فایل خبرو. سرټ کې د پاکستان حکومت د دې هیواد ولسمشر لخوا د پنجاب او خیبر پښتونخوا اسمبلیانو د ټاکنو د نیټو اعلانولو اقدام غیرعلني بللی. د اروپای ټولنې بهرنی چارو وزیرانو ویلي په افغانستان کې طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو ژوند ډېر خراب شوی. پرون پر ریکټر سکیل د 6.4 شدت یوې بلې زلزلې د ترکیې په بېلابېلو سیمو کې درې کسان وژلي او تر 200 زیات یې ټپیان کړي. وسم د خبرونو تفصيل. د پاکستان حکومت د دې هیواد ولسمشر لخوا د پنجاب او خیبر پښتونخوا سملانو د ټاکنو د نیټو اعلانولو اقدام غیر عیني بللی. پرون د ولسمشر له دفتره په خبر سوي بیان کې وسوي چې د پاکستان د آئین اوود 24 ماده له لومړی برخې سره سم په دواړو صوبو کې د اپریل پر 9 نیټه ټاکنې کیږي. خو د عارف علوي د دې اعلان په خبرګون کې د هیواد د اطلاعاتو او خبرونو وزیر مریم اورنګزیب پرون په اسلام آباد کې د خبرې غونډې پر مهال وویل چې عارف علوي دا اقدام غیر عیني دی. دوائی د پاکستان د ولسمشر دفتر د تریک انصاف دفتر جوړ شوی دی. د پاکستان ولسمشر د عمران خان لاس پوڅی جوړ شوی دی. هغه غواړي چې پاکستان ولسمشر د انتخاباتي کمیشن مشر هم جوړ شي، های کورټ هم سي، سپریم کورټ هم او پارلمان هم جوړ شي. عارف علوي تر دې وړاندې په یو لیک کې د انتخاباتي کمیشن مشر سکندر سلطان راجا څخه په دواړو صوبو کې د انتخاباتو د نیټو اعلانولو غوښتنه کړې وه. خو د کمیشن مشر د فروری پر 19 نیټه عارف علوي ته جوابی خط کې لیکلی ول چې د پنجاب صوبې د انتخاباتو معاملې په عدالت کې د نوځکې په اړه فیصله نس کولای. د پنجاب او خیبر پښتونخوا اسمبلیانی د تحریک انصاف په ملاتړ حکومتونو د جنوري په میاشت کې ماتې کړې بي او د ګوند ویلي ول چې هدف یې په مرکزی حکومت فشار راوستل دي چې ژر تر ژره ټول ټاکنې وکړي. خو اتحادي حکومت وایي چې د واک آئینی مودې پوره کولو وروسته به د روان کال د اکتوبر په میاشت کې انتخابات کېږي. پرون په کراچی، کوټه او د بلوچستان په ځینو نورو سیمو کې د مظاهرې پر مهال غوښتنه شوې چې نیول شوې ماحل بلوچ دې خوشې کړل شي. د بلوچستان پولیسو د ترګریز ځواک د فروری پر 13 نیټه په یو بیان کې ویلي ول چې د کوټې په سیټلایټ ټاون کې د چاپی پر مهال یو ښځه نیولې چې د ځواک په تور هغې ځانمرګي برید کولې. په بیان کې د نیول شوې ښځې نوم نه ورکړل شوی خو بلوچ فعالان هغه د ماحل بلوچ په نوم یادوي. مظاهرشان دعوه کوي چې هغه ځکه نیول شوې چې په وینا یې د لادرک بلوچستانو په اړه مظاهرو کې به فعاله ونډه اخیستله. دوی غوښتنه کړې چې نوموړی دې خوشي او پر ضد دې جوړه مقدمه ختمه سي. د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر میر ضیا لنګه رسنیو ته پاسته وسوي بیان کې ویلي دوی د کلتوري روایتو ضد نه دي او د ښځو درناوی کوي خو د په خبره قانون د ښځې او نارینه لپاره یو شان وي. د پاکستان بهرنی چارو وزیر ویلي د تحریک انصاف پخوانی حکومت د ناقانونه وسوالي ډلې تحریک طالبان پاکستان د خوشحالولو تګلاره خپل کړې وه. بلال بوټو زرداری دا څرګندونې پرون د امریکایي ټلویزیون سی این بی سی سره په ځانګړې مرکه کې کړې دي. نوموړي زیاته کړه په افغانستان کې د پخواني جمهوري نظام د ړنګېدو طالبانو بیا واکمنېدو وروسته د عمران خان پخوانی حکومت بې له کوم شرطه له وسوالو طالبان سره خبرې اترې پیل کړې وې. د ده په خبره هم دغه تګلاره برعکس پاکستان ته په زیان رسېدو تمامه سوه. البته هغه دا وکړه چې نوی حکومت او پوځي مشرتابه د وسوالو د خوشحالولو د تګلاره له منځه وړې ده. تحریک انصاف د بلال بوټو زرداری د تازه څرګندونو په اړه لاس نه دی ویلي. البته عمران خان په خپله واکمنۍ کې له وسوالو سره د خبرو اترو دفاع کړې وه خو له واک څخه تر لرې کېدو وروسته د هغه د ګوند یوې مخکښې شیرین مزاري د فروری پر 19 نیټه ډان نیوز سره په خبرو کې دعوه کړې وه چې د فوج پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا غوښتل چې د وسلوال طالبان پاکستان ته راولي. د دې پیدا له طالبان سره خبرې اترې کول د عمران خان نظر نه و. جنرال باجوا د شیرین مزاري د دې څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. د عمران خان په مشرۍ حکومت په 2023 کال کې د افغان طالبانو په منځګړیتوب له تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو اترو څو پړاوونه کړي ول او دواړو غاړو ډزبندي هم اعلان کړه چې وروسته طالبانو خاتمه کړه. د خبرو اترو په دوران کې وسلوال بریدونه زیات شوي ول چې لا هم دوام لري. د زیاتره حملو ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې دي. د خبرو اترو او وسلوالو بریدونو پر ضد په خیبر پښتونخوا کې ولسي پاڅونونه شوي دي. تاسو مشال ریډیو اوري. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو ژوند ډېر خراب شوی. دوی تېره شپه په برسلز کې د بهرنیو اړیکو شورا له غونډې وروسته یوه ګډه خبرپاڼه کې وویل د افغانستان ښځې په تدریجي ډول له عامو ځایونو، ښوونځیو، پوهنتونونو او کارځایونو څخه ایستل کېږي او مجبورېږي چې پر کور کې کښېني. خو پر د طالبان له واکمنۍ راځي د نجونو منځنۍ او لیسې ښوونځي بند دي او 13 دسمبر میاشت کې د نجونو پوهنتونونه هم بند اعلان شول. طالبانو په دې وروستیو کې ښځې په کورنۍ او بهرنیو مسو کې له کار کولو هم منع کړي دي. وروستۍ خبر دا چې پرون پر ریکټر سکیل د 6.4 شدت یوې بلې زلزلې د ترکی په بیلابیلو سیمو کې درې کسان وژلي او تر 200 زیات یې ټپیان کړي دي. چارواکو ویلي په شام او ترکیه کې ځینې نورې ودانۍ نړېدلې چې پکې اوسېدونکي راګیر شوي او ځینې کسان ژوبل دي. د زلزلې مرکز د ترکیې د حاتی صوبې دفنی نومې ښارګوټی و. دا له هغو سیمو څخه ده چې د فروری پر 6 نیټه د 0.8 شدت زلزلې زشته ځپلې وه. چارواکي وایي د فروری 6 زلزلې په شام او ترکیه کې تر څلور څلوېښت زره زیات کسان وژلي دي. د خبرونو پای. خبرونه مولا مشال ریډیو زخه واوریدل. اوس هم ریپورټونه ترازو. د پایل ریپورت هم دا دی چې په پاکستان کې د ولسمشر لخوا د خیبر پښتونخوا او پنجاب اسمبلیو د انتخاباتو د نیټو تر اعلانولو وروسته په دې هیواد کې سیاسي او آئینی بحثونه بیا تاوده شوي دي. عارف علوي پرون په یو بیان کې دواړو صوبو ټاکنې د اپریل پر 9 د کولو اعلان وکړ. خو د پاکستان حکومت او واکمن ګوندونه د نوموړي دا اقدام غیر آئینی بللی دي. د اطلاعاتو او خبرونو وزیر مریم اورنګزیب ویلي چې عارف علوي د ولسمشر له دفتره د تحریک انصاف دفتر جوړ کړی دی. د پنجاب خبر پښتونخوا ماتي سوي پښتونخوا اسمبلی ماتي سوي او تحریک انصاف غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دي نوي انتخابات وسی. په دې اړه د ګور مسجد ریپورت اورو.
د فروری په 6 ولسمشر عارف علوی الیکشن کمیشن ته خط لیکلی چې خیبر پختونخوا او پنجاب کې د اپریل په 9 د صوبایي اسمبلیو عام انتخابات وشي چې د آئین له مخې د اسمبلی تر ماتېدو وروسته په 48 ورځو کې دننه د انتخاباتو کول لازمي دي. تر دې وړاندې انتخاباتي کمیشن په خیبر پختونخوا او پنجاب کې په اپریل میاشت کې د صوبایي انتخاباتو وړاندیز کړی و خو حتمي ټای نوا اعلان کړي. د ولسمشر بیان وروسته د پی ډی ایم صدر مولانا فضل الرحمن میډیا ته خبر کړي. بیان کې ویلي دي چې عارف علوی د الیکشن په اړه بیان غیر آئینی دی او ولسمشر ته پکار ده چې د ملک بربادولو پر ځای د جوړولو هڅه وکړي. حکومتي بیان دی مریم اورنګزیب هم په دغه ورځ یو خبري غونډه ته وویل چې عارف علوی د ولسمشر دفتر نه د پاکستان تحریک انصاف دفتر جوړ کړی دی. دې زیاته کړه هغه کس یعنی عمران خان چې نن وایي چې امریکې د دوی خلاف سازشونه نه و کړي. په هغه وخت کې ولسمشر ته وویل چې پارلمان مات کړی او پارلمان یې مات کړو اوس آئین پرې ماتوي. د ولسمشر دفتر د پی ټی آئی دفتر جوړ شوی دی. هغه چې ولسمشر ته څه وایي نو هغه یې مني. عمران خان غواړي چې عارف علوی عدالت هم جوړ شي او الیکشن کمیشن هم جوړ شي او نورې ټولې پرېکړې به خپلې کوي. د وزیر اعظم سلاکار قمر زمان خیرا د فروری په 6 یو شخصي ټلویزیون سره خبرو کې وویل چې د الیکشن اختیار د الیکشن کمیشن کار دی، د ولسمشر کار نه دی. د زیاته کړه د آئین تر خلاندې ولسمشر چې څه هم کوي هغه به د مرکزی حکومت په مشوره باندې کوي. انتخابات الیکشن کمیشن کوي او الیکشن کمیشن د مرکزی حکومت په مرستو سره انتخابات کوي. ځکه الیکشن کمیشن چې انتخابات کوي نو د هغې فنډونه مرکزی حکومت ورکوي. فوج یا رینجر هم د الیکشن لپاره مرکزی حکومت ورکوي. دا ټول عمل د صوبایي او مرکزی حکومت په مشورې کېږي. د ولسمشر سره ذہنی اختیار نشتا.
حکومت سے ایڈوائس لے کے آگے بات کرنی ہے انڈیپینڈنٹلی ان کا یہ اختیار نہیں ہے.
د ولسمشر کمیشن ته خط استولو په اړه خبریال فخر کاکا خیل مشال ریډیو ته وویل چې موجوده حالاتو کې انتخاباتو کول ناممکنه خبره ده او بل دا چې اتلسم ترمیم نه پس د ولسمشر سره اوس داسې قسمه حکمونو او بیانونو اختیار هم نشته. فخر کاکا خیل زیاته کړه
الیکشن کمیشن کو ټوپک یو تماشې کو تاسو نشي ګرځولې نه بکتر بندو کې ګرځې دي شي نو ووټر بکتر بند کې ګرځې دي شي دا کار خو فوج کوي دا خو رینجرز کوي دا خو پولیس کوي یو ډېر غټ مشینري یو ډېر غټ امنیت نظام دی له پکاري او خدای مکه بیا مکه چې په داسې الیکشن کې چې په کوم کې د عمران خان نه علاوه ټولو ته دڼکې ورکړې شوې دي فوج به صرف دې له خو نه ګوري چې بس نو دن کې تت انتخابات کې او زوزګار ناسم نو بتاله راشم فوجیان به درته ودروم نه داسې نه اقتصادي حالات چې کم دی نو نه تاسو خبر یې زه نه ګڼم دا چې په دې تاریخ باندې عمل درآمد وشي خو زما خیال دی چې الیکشن کمیشن به د دې بیان خلاف ځي عدالت ته.
یادوي چې ولسمشر د ټاکنو په اړه د مشورې لپاره الیکشن کمیشن ته دوه لیکونه لیکلي. په دویم لیک کې ولسمشر د عامو ټاکنو د نیټې په اړه د مشورې لپاره د فبروري په 6 چیف الیکشن کمیشنر بیډنی غونډه را بللې وه. د ولسمشر په بلنه وروسته د ټاکنو کمیشن غونډه جوړه شوه چې پکې پریکړه وشوه چې دغه کمیشن له ولسمشر سره مشوره نشي کولای. ګوهر مسید مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپل خپرونې زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د مخام لښپګو تر وو لنه تر لسو لا یولسو تر دولسو او د سهار له سالورونه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز 621 کیلو هرتز خبريږي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل اپ باندې.
تاسو مشال ریډیو ری پرون د کراچۍ بلوچستان په ځینو سیمو کې د ماحل بلوچي د نیونې پر ضد مظاهرې سوې دي. د بلوچستان د ترګري ضد پولیسو د فروری پر 13 نیټه په بیان کې داوه کړې وه چې ماحل بلوچي ځکه نیولې چې په وینا یې هغې ځانمرګي برید کولې، خو مظاهرچیان بیا داوه کوي چې په ماحل بلوچ دروغجنه مقدمه جوړه سوې ده. په دې اړه له کراچۍ څخه د نیازالي رپورټ اورو.
د لادرکا بلوچستانو خپلوانو د پروري په شلمه په کراچۍ کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. یادا مظاهره په ځانګړې توګه د کوټي سیټلایت ټاون څخه نیولې شوې ماحل بلوچ لپاره بلوچ یکجهتی کمیټۍ تابع کړې وه چې په ګڼ شمېر کې د لادرکا بلوچستانو خپلوانو سره مدني فعالانو پکې هم ګډون وکړ. احتجاج کون کو طور پر کڑے چې په بلوچستان کې د پولیسو د ترهګرۍ ضد سانګي سی ٹی ڈی عملیات له پخوا څخه مشکوک دي. د سی ٹی ڈی عسکرو محل بلوچ لخپل کور څخه نیولې وه او لزان سره یې وړې ده. د احتجاج په وخت د بلوچ یکجهتی کمیټې یو غړي اشرف بلوچ بیا مشال ریډیو ته وویل چې محل بلوچ په ضد ناجایزه او دروغجنه مقدمه جوړه کړې شوې ده، باید چې هغه دې را خوشي کړې شي.
جس طرح سے ماحول جہاں تک اس واقعے کا ذکر ہے یا تعلق ہے
دی وی ترسو چې محل بلوچ د پیښې تعلق ته هغه په خپل کور کې و. دا هر څه اوس په ډاکه شوې دي چې محل بلوچ سی جی ری د کوټي خار خپل کور څخه پورته کړی ده. و زمنګ مېرمنې هم خوندي نه دي. بیا پرې دروغجنه مقدمه هم درج کړی ده چې هغه ځانمرګي برید کولو. زوایم که محل بلوچ سره ځانمرګي واسکټو نو هغه به په کوټه خار کې د خپل ماشومان سره نه وسیدا.
اگر محل بلوچ کې پاس کوئی خودکش جیکټ ہوتا تو وہ کوټه جیسے شہر میں اپنے بچوں کے ساتھ وہاں پر نہیں رہتے.
خبل خوا د پروري په اتلسما بلوچستان پولیسو د ترهرګرۍ ضد کارکونکو اداري سی ٹی ڈی په خپل جاری کړي بیان کې دا وکړي وه چې د پټو معلوماتو په اساسي د کوټي په سیټلایت ټاون سیمه کې د محل بلوچ په نوم یو ځانمرګي برید غړي نیولې ده او له هغه څخه 14 کی توکي واسکټ ترلاسه کړي دي او د ترهرګرۍ لوی پلاني ناکامه کړي دي. خو د مظاهرې په وخت احتجاج کوونکو په محل بلوچ لګیدلي تورونه رد کړي او وایي چې ریاست د یوې دروغجنې مقدمې د لاري د لادرکه بلوچانو لپاره لپاره غږ بندول غواړي. د مظاهری او ګډونوال حبیب بلوچ بیا مشال لیډیو ته وویل
یہ تو ظلم کی اور جبر کی انتہا ہو گئی.
دے وای چې دا د ظلم او زور انتہا ده چې اوس زمنګ خزینه هم ریاستی داری پورته کوي. ماحل بلوچ دلا درکه بلوچانو لپاره پخکارا خپل غږ پورته کولو، نو ځکه په پولیسو دا دروغجن تورونه پوری کړل چې هغه یعنی ماحل بلوچ ځانمرګي برید کولو. د ماحل بلوچ د نیولو یوازینی مقصد دا دی چې څوک هم دلا درکه خلکو لپاره غږ پورته کوي هغه خاموش کړي او خاموشه په کور کې کینی.
جو آواز اٹھاتے ہیں وہ بھی آواز نہ اٹھائیں، چپ کر کے گھر پہ بیٹھ جائیں.
خبل خوا سی ٹی ڈی پہ خپل جاری کڑی بیان کی دا ماحل بلوچ تعلق لا بلتن پالا غختن کی وسلہ والی ڈلی بی ایل ایف سرا خودلے دے اویلی چ ماحل بلوچ پہ کوٹا کی پہ حساس زئی برد کولو. احتجاج کو ان کو دا پاکستان او نڑیوال بشری حقن ال تنظیمن سخا غختن کڑی کہ دا ماحل بلوچ پہ اڑ دی بشپڑا تحقیقات اکڑی او دا بلوچستان حکومت دے دا پیخے دا تحقیقات لپارا پارلیمانی کمیٹی جوڑ کڑی. پا کراچی کی تا احتجاج اڑان دی دلا درک بلوچانو نپارا کارکون کی تنظیم وائس پار بلوچ مسنگ پرسن للوری پا کوئٹا او زنی نور سیمو کی دا محل دا گرفتاری پزد احتجاجونا هم شوی او دا حقی دا خلاصون قوختنائی کڑی. دا بلوچ یک جہتی کمیٹی پا ویناچی دا پروری پا درائیما رشیدہ بی بی پنم یو بلا بلوسا دا حقی خاون رحیم زہری لادرک شوی بو او بیا پا کوئٹا او نور سیمو کی دا احتجاج پا محل رشیدہ بی بی خپل کورتا ستانا شوی خو خاون دی لا هم لادرک دی. بلخوا دا بلوچستان دا کورنو چارو وزیر میر ضیا لانگو رسنیو تا پا خپل استول شوی بیان کی ویلی چې قانون د ښځې او نارینه لپاره یو شان بی. د یوې ښځې نیول راته خخکار نخکاری خو قانون د ټولو لپاره برابر دی. که سړی یا ښځې قانون مات کړي نو د دواړو لپاره قانون یو دی. او بیا په پاکستان کې د لادرک کسانو د موندلې لپاره په 2011 کال کې یو کمیشن جوړ شوی دی. یاد کمیشن تیر کال د 2022 په دسمبر کې په خپل یو راپور کې ویلي وو چې د یادې نیټې پورې د لادرک 9133 کسانو قضیې ثبت شوي وي چې پکې شپږ زره څخه زیاتی قضیې هواري کړې شوي دي. د 2022 کال د دسمبر په میاشت کې اسلام آباد های کورټ د بلوچ زده کوونکو په غوښتنه کمیشن هم جوړ کړی وو چې یو شمېر غونډې یې کړې دي. د یاد کمیشن په غونډه کې د بیلابیل سیاسي ګوندونو غړي، مدني فعالان او حکومتي لوړپوري چارواکي هم شامل دي. ابراسیاب خټک چې د یاد کمیشن غړی دی نوموړي د فروری په 13 مشال لیډیو ته ویلي وو چې دوی په دې حقله خپل راپور مکمل کړی دی او راتلونکي اونۍ به اسلام آباد های کورټ ته خپل سفارشات وړاندې کړي. نیاز علی، مشال لیډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د سې شنبې یا نهې اونیزې خبرونې
حجره په 10:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 1 بجه،
سروې
په 2:30 بجو،
باډي وې
په 3 بجو،
د مشال رادیوي مجله
په 4:30 بجو،
د کرخې په غاړه
په 5 بجو.
او سم یو بل رپورٹ ترازو. د پیسو د نړیوال صندوق آئی ایم ایف د شردونو پوره کول په هدف تیر ماښام د کومې اسمبلی څخه د اضافي فاینانس بل یا اضافي بودیجې د لارې د 1,000 ارب روپیو د اضافي ټیکسونو لګولو منظوري ورکړه سوه. د پاکستان کومې اسمبلی د دغه بل د منظورولو وروسته د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار وویل چې هم روان اونۍ به د آئی ایم ایف څخه د قرضې یا پور د قسط ترلاسه کولو لپاره د حکومت او یادي ادارې سره رسمي لوازنامه کولو کې بریا ترلاسه سي. خو صنعتکارانو اقتصادي پوهان د اضافي ټیکسونو سره به وایي چې اقتصادي ټیکسونو سره به نه یوازې په عام ولس د ګراني بوج پریوزي بلکې له دې سره به صنعتکاران هم متاثر سي او د آئی ایم ایف سره زر تر زره د موعدې نه کولو د ناکامۍ په وجه هیواد د اقتصادي ستونزو سره مخ دی. نور تفصیل د غلام غاص په رپورټ کې.
د قومي اسمبلی نه د دغه بل د منظورولو وروسته د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار وویل چې هم روانه اونۍ به د آئی ایم ایف نه د قرضې د قسط ترلاسه کولو لپاره د حکومت او یادي ادارې سره رسمي لوازنامه کولو کې هم بریا ترلاسه کړي. یاد دې وی چې د تیرو 4.5 میاشتو نه د آئی ایم ایف د شرطونو نه پوره کولو په وجه پاکستان ته د 1.2 ارب ډالرو د قرضې د قسط نه میلاوېدلو په وجه پاکستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دی او د سټیټ بینک د شمیرو تر مخه د پاکستان د زری مبادله ذخیرې د 3 ارب ډالرو پورې راکمې شوې دي. په پیښور کې صنعتکار او د سرحد چیمبر اف کامرس په نوم د سوداګرو او سرمایه کارانو د ټولنې پخوانی مشر زاهد الله شینواری په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل چې هیواد ته د ورپیخو اقتصادي ستونزو په وجه د صنعتونو مالکان د ستونزو سره مخ دي او په بیلابیلو صنعتونو کې د کارکوونکو مزدورانو د بیروزګارۍ خطر هم دی.
دا ټول د حکومت طرف نه چې دا یو کوتاهي ده یا د دوی غلطي ده چې دوی په وخت باندې فیصله ونه کړی شي او بیا غلطې فیصلې کوي. اخر زور صنعتکارانو ته هم ځي او تاجرانو ته هم راځي او عوامو ته او خلکو ته هم تکلیف رارسي. کنه نو زه خو دا ویم چې دا دوی چې څومره لیټ کوي نو د دې نقصانونه به زیاتېږي. ډېر خلکو خپل کسان فارغه کړل خو ځینې کسان اوس هم په انتظار کې دي چې که فرض کړه IMF سره ډیل وشي او دا کاروبارونه او کارونه به روان شي، امپورټ به کولاو شي او دا چې دی زموږ دا مسلې چې دي دا به کمې شي.
د پاکستان د شماریاتو د ادارې لخوا تېره اونۍ د خپور شوي راپور تر مخه که یو خوا په دې وروستیو کې د ګرانۍ شرحه نوره هم لوړه شوې ده، نو بلې خوا ته په دغه راپور کې ویلې شوي دي چې د لویو صنعتونو پیداوار هم 3.5% کم شوی دی. په پېښور کې صنعتکار او د صنعتکارانو د ټولنې یو مشر انجینیر مقصود مشاد ریډیو ته وویل چې د نوي اضافي ټیکسونو سره به نه یوازې په عام ولس د ګرانۍ بوج پرېوځي بلکې دې سره به صنعتکاران هم متاثره کیږي ځکه چې د بجلۍ، ګیس او تیلو نرخونه د وړاندې نه زیات شوي دي.
دا چې کوم یو ایکسپورټ دی انډستري دی که ایکسپورټ بیس انډستري هغه باندې چې دی کنه هغه وایي چې دې ته موږ اگزمشنز کمی او دی هغه به نه ورکوم پس جنرلی نه چې دی دا ریټونه زیاتوي. نو خبره داسې دي چې یو خو دا دی چې بل چې انډستري چې کمی او پروډکشن کړی دی فرسټ جنوري نو اگر خو سیل اپ شوی دی اگر سیل چې دی کنه هغه خو زور ریټونه باندې شوی دی اوس مطلب هغه لاس هم چې دی فیکٹری ته برداشت کوي هغه اگر
خود خزانه وفاقی وزیر اسحاق ډار ویلی دی چې حکومت هڅه کوي چې هیواد ته په ورپیخو اقتصادي چیلنجونو قابو عمومي. د خراب اقتصادي عادتو په لړ کې د موجوده حکومت سیاستوالو او د پاکستان تحریک انصاف د تیر حکومت سیاستوالو د یو بل په حکومتونو د اقتصاد د خرابولو تورونه هم لګولې دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
یاره ګورګینیا، د مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، را و بس سمارت موبایل.
سمارت موبایل تو تکو سیلفی را سر اخلی
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
اومی لگو لو جی
گرگینیا
اولی کا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای جی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خوری اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پا پی خور که دا سهار نها و پا کابل که تنین بگیشتی
د بلوچستان حکومت صوبه کې د دانش سکول نظام جوړولو لپاره بل منظور کړی دی. صوبای حکومت وایي د وفاق په مالی مرسته به په ټول صوبه کې د دانش سکول څانګې جوړوي. دا له هغه وروسته ده چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د روان کال په پیل کې اعلان کړی و چې د پنجاب په څیر به په بلوچستان کې هم د ناتوانو ماشومانو لپاره دانش سکولونه جوړوي. د طالب چارپوهان او مدني فعالان د حکومت دا ګام ستایي خو د دې پروژې د عملي کېدو په اړه ډېر خوشبینه نه دي. خو د بلوچستان د تعلیم وزیر وایي دوی پوره هیله لري چې دا سکولونه به جوړ شي. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د بلوچستان د تعلیم صوبایي وزیر نصیب الله مرای وایي د وفاقي حکومت په مرسته به په صوبه کې 24 دانش سکولونه جوړوي. نصیب الله مری د فروری پر شلمه مشال راډیو ته وویل چې د بلوچستان اسمبلی د فروری پر 13 د دې لپاره د قانوني زمینې برابرولو په موخه ځانګړی بیل منظور کړی وو. د ویل چې د دې سکولونو لپاره د مځکې اخیستو پر چارو وار لمخه کار پیل شوی دی.
وفاقی حکومت منظوری را کړې ده چې 12 سکولونه به په لومړی پړاو کې او 12 به په دویم کې جوړیږي. په دې کې 80% لګښت وفاقی حکومت او 20% صوبایي حکومت کوي. د دې لپاره د ځمکو مسله وه. په پنجاب کې یو سکول له 150 څخه تر 200 اکړه پورې ځمکه باندې جوړ شوی دی، خو موږ هڅه کوو چې لږ تر لږه پر 1 اکړه ځمکه یو سکول جوړ کړو او د دې لپاره موږ قانون سازي کړې ده. 7 اکړه
خلکو تیار کړي.
نصیب الله مری وویل چې په لومړي پړاو کې به دا سکولونه د صوبې په هغو ضلعو کې نه جوړیږي چې د بلوچستان ریزیډینشل کالج یا بی آر سی پکې موجود دي. نصیب الله مری زیاته کړه چې د دې سکولونو د جوړولو پر وخت به هغو ضلعو ته لومړیتوب ورکول کیږي چې ډېرې وروسته پاتې دي. نوموړي وویل چې تر قانون سازۍ وروسته اوس دوی له وفاقي حکومت سره د فنډ جاري کولو پر لارو چارو خبرې کوي. له نوموړي څخه مې وپوښتل چې د لومړي پړاو د دې دولس سکولونو جوړېده به څومره وخت اخلي. هغه وویل
بل منظور شوی دی او کار پیل شوی دی، اوس به د وفاقي حکومت سره بیا درته وایم. بل منظور شوی دی او کار پیل شوی دی، اوس به له وفاقي حکومت سره ناسته کوو چې هغوی پیسې پر یوه ځای راکوي او که نه په قسطونو کې یې راکوي. چې پیسې وي نو د جوړېدو چارې یې شاوخوا یو نیم کال وخت اخلي. هغه ځکه چې لومړی به د سکول او د هاسټل ودانۍ جوړېږي او تر هغې وروسته به د زده کړو لړۍ پیلېږي.
دا په داسې حال کې ده چې بلوچستان د پرمختګ او په ځانګړې توګه تعلیمي ډګر کې د پاکستان تر ټولو وروسته صوبه ګڼل کیږي. د تعلیمي چارو پوهان او د تعلیم لپاره مبارزه کوونکي وایي دا د بلوچستان لپاره ډیر مهم ګام دی، خو د دوی په وینا په کار ده چې تش اعلان پاتې نه سي بلکې عملي هم کړل سي. د تعلیمي چارو پوهه صابره غلزی وای تر ټولو ښه خبره دا ده چې دا نجونه او هلکان په بیلو هاسټلونو کې اوسوي او په ډیره منظمه توګه زده کړې ورکوي.
تر اوسه پورې د بلوچستان ډیر نجونې ډیر هلکان دارنګ دي چې هغو هغه سکالرشپ باندې راغلي دي. هرې کوشش کې سره داسې دا د دانې سکول سیستم په بلوچستان کې داسې کالجز خلاصي اسپیشلي د پښتنو په سیمه کې، نو هر څوک به کوشش کوي چې خپلې نجونې او هلکان هغو په بیل بیل سکولونو کې داخله کړي. ولې د دوی یو ډیر ښه کوالټي ایجوکیشن دی، ماده دې سیستم کتلې دي، ډیر ښه سیستم لري، ډیر ښه ایجوکیشن لري، ډیر کوالټي ایجوکیشن ورکړي، ډیر ښه ډسپلین دی.
صابری غلزی وویل چې دی په پنجاب کې د دانش سکولونو نظام له نږدې کتلې او په بلوچستان کې یې جوړېدو ته ډېر خوشاله ده. په پنجاب کې د پښتنو زده کوونکو لپاره د تعلیم په ډګر کې هلې ځلې کوونکی فعال مزمل کاکړ وایي دانش سکول د خپل ښه معیار له کبله په پنجاب کې ځانګړی نوم لري. نوموړي مشال راډیو ته وویل چې که په بلوچستان کې دا سکولونه جوړ سي نو داسې زده کوونکي به ترې راوځي چې د ملک په ټولو پوهنتونونو کې د نورو صوبو له زده کوونکو سره مقابله وکړای سي.
زموږ چې کوم سکولینګ وي د پنجاب د سټوډنټ نسبت هغه ډېر کمزوري سوی وي. بنیاد موږ د شنوي ځکه چې زموږ سټوډنټ دلته په یونیورسټیانو کې په کالجانو کې د پنجاب سټوډنټ نسبت ډېر د مشکلاتو سامنه کوي. نو د دانش کم سکولز دي هغه به مطلب پیدا دا وي چې زموږ سکولینګ بنیاد به مې بهتره سي، نو دا به ډېر بهتري وي زموږ د صوبې دپاره. ډېر کم خلک چې په سکولو دپاره پنجاب یا نور صوبو ته تلل اوس به په خپله صوبه کې هغو ته د موقع ملاو سي د ښه سکول او د ښه پړای دپاره.
د پنجاب حکومت د خپلې صوبې د غریبو خلکو اولادونو ته د ښه تعلیم ورکولو لپاره په 2010 کال کې د دانش سکول په نامه د داسې تعلیمي ادارو پروژه پیل کړې وه چې معیار یې د شخصي سکولونو برابر دی، خو لګښتونه یې ټول د حکومت پر غاړه دي. د پنجاب صوبې د دانش سکولونو د نظام ویاند محمد رضوان خالد د فروری پر 6 مشال راډیو ته وویل چې دا وخت د صوبې په اتو نسبتا غریبو ضلعو کې 14 دانش سکولونه جوړ دي چې 8 پکې د نجونو او 8 د هلکانو دي. د ده په وینا په دې 14 سکولونو کې په مجموعي توګه 10,000 زده کوونکي دي چې د زده کړو ترڅنګ خوراک څښاک، د سکول جامې او د ضرورت نور سامان بالکل مفت ورکول کیږي.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری. ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفحه فعال کړه. د جنوري له 8 د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د ماښام له 6 تر 8 لنه تر لسو، لا یو لسو تر دو لسو، او د سهار له 4 تر 6 په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز 621 کیلو هرتز خپرېږي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسې په میډیم ویوز شارټ ویوز ویب سټ او موبایل اپ باندې.
تاسو مشال رادیو اوري د خبرونی نیمای ته راغلیو. د خبرونو لنډیز دراورو او بیا به درته وړي خبرونه حجره وړاندې کوو. د خبرونو سرټکی دا دی چې د پاکستان حکومت د دې هیواد ولسمشر لخوا د پنجاب او خیبر پښتونخوا اسمبلیانو د ټاکنو د نیټو اعلانولو اقدام غیرانی بللی دی. پرون ولسمشر الوی له دفتره په خبرسیو بیان کې ویل سوي چې د پاکستان د آئین د اوه پنځوستمې مادې لومړۍ برخې سره سم په دواړو صوبو کې د اپریل پر نهمه نیټه ټاکنې کېږي. خو د نوموړي د دې اعلان په غبرګون کې د هیواد اطلاعاتو او خپرونې وزیر مریم اورنګزیب پرون په اسلام آباد کې خبرې غونډې پر مهال وویل چې عارف الوی دا اقدام غیر آئینی دی. پرون په کراچی، کوټه او د بلوچستان په ځینو نورو سیمو کې مظاهرې پر مهال غوښتنه شوي چې نیول شوی ماحل بلوچستان خوشې کړل سي. د بلوچستان پولیسو د ترګري ضد ځواک د فروری پر 13 په یو بیان کې ویلي چې د کوټه په سټلایټ ټاون کې د چاپی پر مهال یو شخص نیولې و چې د ځواک په تور هغه ځانمرګي برید کولی. مظاهرچیان دا دعوه کوي چې هغه ځکه نیول شوی چې په وینا یې د لادرک بلوچستان په اړه په مظاهره کې فعاله ونډه لرله. د پاکستان بهرنی چارو وزیر ویلي د تحریک انصاف پخوانی حکومت د ناقانونه وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان د خوشحالولو تګلاره خپله کړې وه. بلوبټو زرداری دا څرګندونې پرون د امریکایي ټلویزیون سی این بی سی سره په ځانګړې مرکه کې کړې دي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو ژوند ډېر خراب شوی دی. دوی تېره شپه په برسل کې د بهرنۍ اړیکو شورا له غونډې وروسته یوه خبر پاڼه کې دا خبره کړې ده. پرون پر ریکټر سکیل د 6.4 شدت یو بری زلزلې د ترکی په بلابلو سیمو کې درې کسان وژلي او تر 200 زیاتې ټپیان کړي دي. چارواکو ویلي په شام او ترکیه کې ځینې نورې ودانۍ نړیدلې چې پکې اوسېدونکي راګرځوي او ځینې کسان ژوبل دي. تاسو د خبرونو لنډیز اوریدل او سمونی ځ خبرونه حجره درته وړاندې کوو.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري.
خوږو اوریدونکو، زه یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضرم د پروګرام حجره سره. د دې اونۍ پروګرام چې دی هغه موږ د پښین تحصیل برشور یونین کونسل دی کژواله و دې ته مې ځانګړی کړی دی. تیر کال په جولای او اگست کې کوم بارانونه سوي دي، نو په هغه بارانو کې دغه سیمه چې دا دلته د خلکو چې کوم باغونه و کروندې وي هغه ډېرې د تباهۍ سره مخامخ شوي، او بل دا چې کوم سکولونو یا د روغتیا چې کوم مرکزونو واغه نړیدلې دي، واغو ته نقصان رسیدلې دي. او دا یوه غرنۍ سیمه ده، دلته چې کوم سړکانو هغه اوبه وړي دي، پلان چې وو هغه نړیدلې دي. دغه د سره چې نور څه مشکلات دي، دلته قبایلي مشران هم ناشتي، د علاقې ذمہداران هم ناشتي. په حجره پروګرام کې به د دوی سره خبرې کوو. او یوه بل خبره ده چې په ورستي پړاو کې د پروگرام د دې علاقې چې کوم پخوانی ایم پی ای دی، پخوانی صوبائی وزیر دی اسفندیار خان کاکړ سره به هم خبرې کوو. خو تاسو به پروگرام اجره کې تر اخره پورې د مر سره پاتېږي، په منځ کې به سندري هم وي. لومړی زه دلته د دې علاقې یعنی کژه والے چې کوم ملک دی، ملک صاحب سره به خبرې کوم په اجره پروگرام کې. ملک صاحب تا ته شراغلې وایم، او که اول نمره ته واخی.
زما نوم دی حمید الله کاکر سیمان خیل، زه د برشور یم او د کژې ویلې سره تعلق لرم. کژه ویلې چې دا خپل پر ځای باندې چې کوم وخت سټمنټ سیستم شروع شو، نو دا برشور تحصیل چې وو دا څلور پټوار سرکل وو. اول پټوار سرکل کژه ویلې دی، بیا پټوار سرکل باغ برشور دی، بیا پټوار سرکل ابراهیم خان دی، بیا پټوار سرکل زیارت دی. هغه دوه توبه ده، او دا باغ کژه ویاله دا برشور دی.
دا کژه ویاله ولې بولی د دې؟
دا یو ویاله ده، دا یو د برشور د کژه ویالې کاریز یو دی، ویالې درې دی. یو کژه ویاله بلل کژي، یو لنډی ویاله بلل کژي، یو د ډاګ ویاله بلل کژي.
او بل دلته چې دا د کژه ویاله چې د کم کلیوال دی، د دې روزګار د دې استوګ نه
کژه ویالې خلک چې دی دا د زمینداری لکبل ډیر ښه زمینداری و قدرتی و بیدر لودی، او دا دیر سردرختی در لود. آغا وقت دا بحار سب خلق راتل دالتی بزگری و مزدری و خواری که کولی، چې بیا کوم وخت دوکلۍ رالې نو دا خلک زموږ غرد ولاړو پر پشین مخشه وسو پر بر کوټه باندې چې نن سبا هلته مطلب آباد شوي دي. بیا خاص کر په ستر کتر کې دلته ډېر سخت دکان لالی د څښلو د اوبو مسله پیدا شوه. زموږ د برشور دومره انسانان ولاړو چې په یوه سټاپ کالج هغه وخت نړېدی اووه نیم سوه کسانو زموږ د برشور والا هلته په یوه نیم روپۍ په دوه روپۍ روزانه کوله پر سټاپ کالج باندې. مشکلات سرجي دلته دا غرنۍ علاقه ده، دا کاریزونه خواجي د قدرت لخوا اوبه نشته، کاریزونه وچ شول او دا خلکو د برمو سیستم دی. پخوا باوړۍ وې، باوړۍ ناکامه شوې، ولې دا ډبرینه علاقه ده نو برمې وولسولې. دلته ښه برمه چې دغه یوه انچي یوه نیمه انچي یا پونه انچي دا تراز اوبه کوي، مګر هغه هم فصل ته سره نه شي رسولی. زموږ علاقه ډېره سخته.
ملک صاحب بخښنه غواړم، ستاسو د علاقې ایم پي څوک دی؟
زموږ د علاقې و عبدالواحد صدیقي دی چې د هغه تعلق له خانوزۍ سره دی، د خانوزۍ پانیزۍ دی جی. دورې ورغلی هغه ته کښېنستلی یم چې بایي دا زموږ د دا پلو یو غم را وخوره، دا پلونه را خلاص کړه چې دا لار بېرته زموږ غه بهاله شي. زموږ د شیزن شپې دي، زموږ مزداوې پر دا لار باندې شارټ کټ دي په یوه ګنټه کې تر د دوی ځای تر خانوزۍ ځي، چې داسې چې پر پشین باندې ځي پر سرخاب را ګرځي درې ګنټې ټیم واخې.
ملک کاکو ډېره مننه، تا زموږ د مشال ریډیو په وجره پروګرام کې د دې سیمې بیا خاص کر د برشور د کژې والې چې کوم ژوند دی یا د خلکو چې کوم مسلې دي پر هغه دې ډېرې ښه خبرې راته وکړې. موږ به کوشش کوو چې ستاسو دا مسلې چې دی، ستاسو د دې الکیچ کوم ایم پی اے دی واحد صدیقی صاحب دا غسر بم خبره کو چې هغه څه کړی دی په دې حواله. اوریدونکو اوس به ولاړ شو د دې کلی و ځینو زمیندارانو سره بم خبره کوو، لکه څنګه چې ملک اکو وویل په جولای اگست کې کوم سیلاب راغلی و هغه دلته و زمینداری ته ډیر لوی نقصان رسولی دی. لومړی که تاسو خپل تعارف راته وکړئ.
تر ټولو لمخه ستاسو د ټیم ډیر شکریا ادا کوو چې زموږ کلی راغلی یاست، زموږ وطن راغلی یاست. ازمانو
میرویس خان دا را ته وایي چې زمینداری د دې علاقې خاص کر دا کژه والله چې دغه سي برشور سو څومره اغیز پر دې باندې پرېوتې چې کله دا سیلاب رالی د خلکو باغونه وی وړو، اوس دلته د خلکو معاشي حالت څنګه دی؟
د خلکو چې کوم ګرد زمینداری والا هغه ټول د تر سیلاب کې شو هغه ګرد تباس والا ډیمانډ پرې سو کوم چې ناقص کار کړی و ډیمانډ هغه تقریبا دا درته وایم چې تر ډیر زره زیاته درخته دا ډیمانو تباه کړه، مطلب باران بدونګ نه تباه کړی کړه، دا ډیمانو چې تباه کړه.
یعنی دلته د سیبو درختی یا باغونه ته شي کچن
و د سیبو درختی مولې د انګورو غیم مولې د ار قسم، مطلب دلته چې کوم فصلونه کې دل هغه ګرد تباه کړو دا ډیمانو د وجسه.
اوس هم د سیلابو تقریبا شپږ اته میاشتې سوي دي، اوس هم لارې جوړې سوي دي یا داسې ځایونه شته چلته اوس هم لارې خرابې دي؟ څه صورتحال
لارې؟ یو مین روډ چې دی کوم چې دی مین روډ بهاله دی صحیح سو هغه مطلب دا واورو بارانو خراب کړی دي، ځای په ځای خراب دي، ځای په ځای سم دي. کوم چې لینک روډونه دي هغه تر دا اوسه ساته پورې ګرد بند دي، خلک په پښو ځي په پښو راځي.
نو په دې حواله ته د حکومت سره یا د ایم پی اس صاحب سره یا د بل چا سره یو رابطه کړې ده که څنګه؟
ایم پی اس صاحب خو هغه دا وایي ته کښې نظر اعظم بس موږ په خپل خپلې مدد اکو دا اوس چې کوم دغسې برفباري چې اوس و دا اوس هفته مخکې هغه موږ خپل خانجیز چې کوم ټکشانو ترتیب موږ خپله ګرد خپله لګیا او دوی ورک دي، یو شی نشته، خیر خیریت دی.
نو څه کول پکار دی حکومت؟
حکومت موږ دا خواست دی چې بایي موږ سره مطلب د امدادي سامان چې کوم دی د بایچ توبې دپاره او د برشور دپاره یو سپیشلي اعلان وکړي، پیکیج اعلان وکړي. وزیر الله صاحب سره موږ دا خواست دی.
میرویس خان ډېره مننه د مشال ریډیو سره په وجره پروګرام کې د خبرو چې د خوښنۍ خبرې به اوس پرېږدو. سندرې اورې که نه اورې؟
ولې نه اورم، بالکل سندرې اورم، د جاوید امیرخیل په آواز کې ښه سندرې.
نو اورېدونکو اوس به ولاړ شو یوه سندره به واورو د جاوید امیرخیل په آواز کې، د هغه وروسته بېرته راځو خپل پروګرام حجرته او بیا به د نورو زمینداران او د دې کلی یعنی کژې والې د کوم چې مشران دي د هغو سره به خبرې کوو. نو ولاړ به شو یوه سندره به واورو.
گوپینم الما کے تو براکی مانا، گوپینم الما کے تو براکی مانا، روتیم سر میں یخے دخل یار پزنگانا، روتیم سر میں یخے دخل یار پزنگانا، گوپینم الما کے تو براکی مانا،
وینم علما کئی څوک راکی مانا سرسنگ د خوشحال خان وی دواڑو پلا سنو کی پانس وی ارمغان وی دوکی وی ٹکالی وی خبری د افغان وی ستائی دونو منا د افغان د پختانا ستائی دونو منا د افغان د پختانا او بینم علما کئی څوک راکی مانا علم کئی څوک راکی مانا خوب وینم نجیب ویل منصور سر گویا وی شاو خوا ولاړه دا څلور کنجه دنیا وی خان دیدار کی غاڑت ملاوی لویا نندار بی دکھا بل پو آریانا لویا نندار بی دکھا بل پو آریانا او بینم علما کئی څوک راکی مانا او بینم علما کئی څوک راکی مانا
سندره می واوري دا ویکنن خوش سوي بمي دلته زمر سره بل ملګري ناشري دا غ سره خبرې کو زمر به هڅوي چې دا پروگرام په اخر کې د دې سیم چې کم ام پی دی هغه سره هم خبرې کو چې کم مشکلات په برشور کې یا په کژواله کې لکه څنګه چې تاسو واوري دل چې په جولای اگست په تیر کال کې کم بارانونه سوي او هغه ډیر زیات سیلابونه راغلي وو ډیر نقصانونه کړی دي نو د ما سره دا وخت یو ځوان ناشته دا غ سره خبرې کو چې وجوهات چې دا سیلاب رالی او دلته چې کوم بندونه وو هغه اوبو یوړو.
مننه ایوب صاحب. زما نوم نثار احمد دی. ما تعلق د اډه بازار برشور سره دی.
نثار خان، دا راته ووایه دلته چې بارانونه وسو خو ډیر زیات نقصان وسو، بلکې دا د توبې صوبه رالی برشور له بیا د برشور څخه اوبه ولاړې پشین ته، وجه څه وه چې دومره زیاتې اوبه رالی؟ آیا دلته دا اطلاع وه چې بندونه یا ډیمونه مات سو که څنګه؟ ځکه ته خو یو ټیکنیکل سړی هم یې.
او دغسې ول ایوب صاحب، اوبه خو دا وخت سه بارانونه کېدل تر دې ډېر هم کېدل، خو دونی توانونه نه وکړي. لکه د داور هغه غټه وجه د داواله چې مطلب دا کم ډیمونه چې دلته جوړ سوي وو دا ګرد د کرپشن او د کمیشن په بنیاد باندې جوړ سوي وو. د خاورې چې کم مقدار دی مطلب هغه دی 11 انچ اچي وو خاوره، د دې چې بیا کم ټیم کمپیکشن وسی، د کمپیکشن بعد د دې تکنیسی دی 9 انچ راځي، نو دی د 11 انچ په ځای 2 فوټه 3 فوټه لیرا چاوي، نو هغه شو هغه پرېس کېدی نه بالکل نه، د رولر په تروسه وتلی تراشي وتلی، نو په باندې دی چې خپل کار و هسی به خپل د بلان او تردا پر خپل تعلق ولو، دا کې د غیژ ډیم را پریسولو، د انګانګ ډیم را پریسولو، د سازي مرګ ډیم را پریسولو، د غهاړ یو ډیم دی چې مطلب هغه د دې د دغه سپلوی نه د خړی پراغل وړي وبره واسه، بیا کلیواله را ولې ار صاحب ته مدد اپ کې ته د سپلوی خپل اخلاص کله کله بچاو کې، مګر دا نور چې کمره پریسوي دی په توبه کا کړی کې مطلب دا په زرا او درخت لاندې کلی خلګي ویړو.
سر خان، دار تار تو ول چې دا ډیمونه پریسو تاسو پر دې باندې اعتراض زموږ، نو د دې ډیمو د پرکېدو څخه یا د دې د ماتې دو سره نقصانات څه وسو په برشور کې څه وسو او دا اوبه په کمی خوا ولاړې هلته څه نقصانات؟
نو زموږ د پخپل د ډیر وخت ډیر پخې درخت راز ویړې د پخې مزکې راز ویړې، هغه خاصه د ډیمو د په وجه چې مطلب دلته یو نیم ډیم را پریسولو، په دا باندې موږ ته پخپل ډیر نقصانات وکړو. او ما سره چې کوم ملګری دي د ملکیار ډب خان زی، دا خلک شو دا به ډیر پریشانو، ټلیفون به راوکې ولدلته چې یو ډیم پریسو د یو ډیم اوبه چوارې دي په دا منځکیو په ډب پر دا باندې ډیر تباہی وکړي. تاسو در معلومه ده اوس تر اوسه پورې د ډب کراس پل نه دی برابر سوچ، مطلب پر دې باندې خلک تاګ را تاګ وکړي.
نو اوس تاسو داسې غشتنه لري چې یاره دا چې کم نقصانونه وسو، د بندونه مات سو، ډیمونه مات سو، د دې چې کم کردارونه دي کاغه د ټیکدار په صورت کې کاغه دا غو خلاف انکوایری وسی کڅنګ؟
بالکل ود سی په نیب یا سی میټی والا دي د دې خپل معلوماتو کې چې مطلب آیا تر کم ازادي کرپشن کړی دی و هر څه سړی سره د دې پاواله چاکم د دې اسټیمیټ تیارېږي د دا دی وګوري د دې ډیزاین کې دا ګټه ښکاره کوي چې د دې زموږ د حکومت سره دا خواست چې دوی راشي د دې انکوایري دی وکړي یا د نیبو کې یا د سیم آی ټي والا وکړي چې باید دا ولې دونې قدر دغه کې سوی دی او که چیرې د وخت لپاره زموږ ته دا ډیمونه دوی را جوړوي ښه ښایسته په ښه کمپنیانو په ښه ټکهداران دې را وکړي چې ګرڅه زموږ د پشین سره تعلق نه وي چې کوم روډونه زموږ د خراب سوي دي دا باید چې زموږ ته د نن آباد د نېشنل هایوې چې کوم هغه غټ غټ ټکهداران دي باید چې په هغوی رک په لوکل ټکهداران نه ولې هغه ګرد کرپشن کمیشن دا سیستم دی په دا کې زموږ روډونه نه پاتې
ډېره مننه نثار خان ته موږ ته وخت راکوي هیله کوو چې تاسو به په راتلونکي کې هم د برشور یا د کژې والې د پر مسایلو باندې د مشال ریډیو سره دغسې خبرې کوي
اورېدونکو تاسو واورېدل چې د برشور کژې والا او د دې سیمې زمینداران په کوم حالت کې دي او د دې څه څه مشکلات دي خو دلته د سیاحت او د تعلیم هم مسلې زیاتې دي په دې اړه د دې علاقې یو بل مشر سره دی دغه سره به خبره کوو سب که اول تاسو خپل نوم را ته واخلئ
زما نوم بشیر احمد دی زما کور په کلا ویاله کې دی موږ کژې والا سره مخامخ یو
درته وایي چې دلته د سکولو څه صورتحال
موږ د سکولو صورتحال دا دی چې توبه خو بالکل دا چې سکولونه بخښي چې پدبول سمیاستې د دوی چابي تعلیم نه درغلي زموږ علاقه غریب عوام د تعلیم لیاز خو بالکل در پدار دی ټکټ کور دی هم سکولونه ستا الکوانو کالج هم ستا د نجونو کالج غم د کاریز قسم زوی والا کور ودام ځکه راکله وسه د کالج اسپندر خان کاکل وراوړي په توبه کې کالج ابتدا غسل وسول بلډینګ روان دی جوړیږي شایسته بلډینګونه جوړ شوی دی شایسته سکولونه ستا ماشران چې دی هغه پدې کې ډیپټي نه کوي دلته بس اجري ولګي ډیپټي پر برشور باندې پوښتي هغه ډکی بیا په دوی چا په خاطر خپل ځان برته وډرا کې بل ځای لولارسي تنخواه د ګورمنټ له کور اخیز مور سکولونه زمر بچان د پدرس
او تاسو پر دې باندې د حکومت سره خبره کړي یا مده ایم پی سره خبره کړي چې ولې د استادان نه راځي
زه خپل جانب د کلاویاله د سکول څخه درته غایې جما د کلاویاله په سکول کې ما خپل قدم اخیستی په نور سکولو کې هم قدم اخیستی د تللم تر پښین او تر نور افسرانو پوري هغه ته مدا ویل دي چې بای د پلانې سره زمر پر سکول باندې تنخواه اخی ډیپټي نه کوي
نو تاول چې
زتللم
شنو ورغلم
افسران ته ویل دي هغه میاستن خابند کی دا بل میاست بیا برته د بل چا په خاطر چې دا تر اس خلګي دغه په سپارښت سره برته هغه زړتن خام واخی هغه واخینو
نو تاسو څه وس څه دی وس
موږ دا وایو چې دا علاقې د شعور په ځان کې راولي د غریب عوام د نو دا شعور په ځان کې راولي د علاقې لپاره دا چې نمائندگان منتخب کی چې هغه د علاقې غمخواري یو څوک تر لاس نیولای شي د یو چا ناره تری ځای رسولای
تاسو د عجیب بشیر احمد خبرې واورېدل چې د دې ځای پر سکولو خبره کوله اوس د ما سره یو بل قبایلی مشر جاوید رزاق ناستی داغه سره خبره کوو چې د برشور د غسیمه توبه د افغانستان د بارډر سره د تړاو دی او د سبدا پښتنو کو چې آیات پر دې لار څه ډول تجارت کیږي یا خلک دی راځي یا د دې تجارت په حواله څه غوښتنې دي
موږ خود د برشور خلک یو د ششن کانو د توبې خلک یو موږ ته د بارډر په وجه د دې لار په وجه باندې یو سوالات نست دا لارې باندې چې بیا موږ ټریفیک چار په دغه باندې بوته یا غاته پښپوش په بیا ولاړې همزه کبان ته خپل یو خونم دی کدا چې وای چې موږ ته دا لارې را جوړې سی وای موږ ته لر سوالات جوړ سی وای موږ په دا یار باندې تجارت کولای موږ به یو ژوندو کاروبار وکولای یو ار خو موږ ګسه پسمانده به شور ګت پسمانده دی چې دا لږ ځکه دا ضرورت تقریبا دا شپېته 15 شپېته تر 20 کیلومتر پورې دا روړ دی دا نسته دا خراب دی او هغه بیا وای پرول ویږي په دې کې بیا موټر پښپوش په پر وځور وځو په ساوی خرپې خو کې په ساوی خرد باندې بیا راشندې کورول ورځي یا چال ورځي اغه مخلوقه تندې نه خدمت کوي سي نه یو پل مدد کوي سي نو موږ د بارډر په وجه د بارډر پر لار باندې چې موږ ته یو دروازه را جوړ سوی وای موږ ته د اجاره جوړ سوی وای موږ به ځوان کولای یو مزریب هم کولای
ډېر مننه درزا کور ته پښته د افغانستان او د پاکستان چې کوم بارډر دی تاسو دا غوښتنه وکړه دا لار په کار دي چې خلاص سي او دلته چې کوم خلک دی هغه په کار دي چې د دې لار خپل تجارت وړ تجارت یو کښنی تجارت وکولای سي او دلته به د روزګار نوی لار خلاص سي
اجساب اول که تاسو خپل تعارف راته وکړي
زما تعلق د باغینن د کونسل سره دی
نوم دې څه دی
نوم ملک عبدالله مې دی
ستای علاقه چې د الته څه صورت حال دی بیا په خاص توګه هسپتال ستا سکول ستا
موږ خو نه هسپتال ورو ډیر خوار یو ډیر ټکټ کړو یو شي نه سن پښتنه ستا نه رښتنه ستا زموږ یو پل دی د شارغلی پر نامه دی وبو وړی دی تر اوسه پوری دغه ولاړو اوس موږ ډکی په خلکو
بیا خپل په خپل اخلي مدتاب یعنی خپل
دوه وارم ډک بیا بیرته یوړی نه دیوال ستا نه شیشتا نه موږ دلته هسپتال لرو پرایمري سکولونه یو دوه لرو هغه هم دوه اوبه وړي دي اوس هم ولاړ دي خښتې وو دغه په منده کې پرتې دي.
دلته یوه بله خبره تاسو کوله چې امن او امان چې دی هغه تر نورو علاقو په برشور کې په دې سیمه کې ډېر ښه دی. وجه څه ده؟
ډېر ښه خدا ته را دی زموږ شکر دی الحمدلله په موږ کې غلغدوی نشته بل شرارت نشته.
یعنی ته دا وایې چې ستا په علاقه کې که چیرې د هسپتال وي د زنانو علاج وي نو بیا به دا د زنانو مرګونه
بیا به دا مرګونه نه وي. زموږ روډ نه ستوره تیاره ده زول روډ چې سروخان مسکین کړی دی بیا بل شی پر موږ نه سوی دی نه چا کړی. دوی چیز کوي دوی یوه ټینکۍ راوړي پنځه سوه فوټه پیپ موږ ته راکوي یا د کور چیشه راکوي دوی بل کرامات نه لري یو فوټ روډ د دوی ښکاره کې چې موږ جوړ کړی.
نو تاسو څه شی غواړئ؟
موږ وړونه غواړو موږ د علاقې په تپاوس یو شی جن غواړو اجتماعي پرایدنه. دوی وایي یوه چنکۍ موږ ته راکوي بیا به ما ته ووټ راکوي موږ ته یوه یوه چیشه راکوي موږ ته بیا ووټ راکوي. د ووټ په تپاوس دغه سودا شروع ده بل یو شی نشته.
بیا خاص کر د هسپتال په حواله ستاسو مطالبه ده؟
هسپتال موږ نه لرو. هسپتال موږ په زندګۍ کې نشته. کرمزوی تخوی دی شارغلی دی بسوی تخوی دی په دا کې نشته.
صحیح. ډېره مننه. دا راته وایي سندرې اورې؟
هو.
د چا سندرې دې خوښ؟
بیلتون په آواز کې مخښ.
نو اوریدونکو اوس به واورو د بیلتون په آواز کې وسندره د غورس له برت راځو. بیا به د دې علاقې چې کوم مشر دی اسفندیار خان کاکړ سره خبرې کوو او د تعلق خپل هم یعنی دا وخت چې حکومتي جماعت بلوچستان عوامي پارټي دا غسر دی. نو پښتنه بجنکو چې د دې سیمې لپاره با پارټي یعنی بلوچستان عوامي پارټي څه کارونه کړي دي خو لومړی د لاړ شو د سندرې واورېدو. ترنو اوریدونکو اوس د کول سرسم موږ راځو د دې سیمې و قبایلي مشر ته اسفندیار خان کاکړ چې هغه پخوانی ایم پی ایم پاتې سعودي صوبای وزیر هم پاتې سعودي او د بلوچستان عوامي پارټي یعنی حکومتي جماعت بلوچستان عوامي پارټي سره تعلق هم دی او چې کومې مسلې د دې کلي مشرانو زمیندارانو بیان کړې پر هغه به لومړی خبر ورسره وکړو چې اسفندیار خان کاکړ د دې مسلو د اوارول لپاره خپل څه کړی دی؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. در ټول لمخه ایوب ترین صاحب ډیر شکریا ادا کوم د مشال ریډیو چې دا د اجره پروگرام زمر د برشور د توبه کاکړی د غریب علاقې در چوکاټ پورې راوستلو. خبره دی دا چې زمر د علاقې ټول ستنځ به ډیر زیات دی د سکول په والا د ایجوکیشن په والا د اسپیټال په والا د روډ په والا د واټر سپلای په والا چونکه موږ له مخه کم څرمش پنجری مشر خان سرور خان اکا تر سوی وو هغه په خپل وخت کې د برشور د توبه کې کړي بیخي ډیر زیات پرایمری او های سکولونه جوړ کو په غرد کې ټیچران ولګول په دای علاقې کې ستنز دای د زما ورور روډونه تقریبا 120 کیلومتر روډونه د هرې خواز راځي غټ روډونه دی د غره سیمه ده او اکثر برشور چې دی ګر په مانده کې دی او توبه کاکړی چې کومه ده هغه سپ مانده کې د سپراواره ده نو دلته د روډو ډیرو لو مسله ده دلته د هر ډیرو لو مسله ده لوبیز دی دلته د ایجوکیشن ډیرو لو مسله ده دویم پاتوسو د واټر سپلای په والا واټر سپلای خو یې سره لږ دی او ضرورتونه هم دی بیخي ډیر د خلکو د علاقې پاغه توسط باندې نسته نه پره دی چې د خلکو هغه معیار ژوند ورپراکي لوی مجلس د روډ غدی چې زموږ روډونه یو ډیر غټ روډ دی چې جام صاحب په وخت کې د عمران خان صاحب په وخت کې موږ د دواړو شکریا ادا کوو د خانوزۍ زه د افغانستان در بارډر پورې 5.30 کروڑ روپۍ روډو چې هغه وسلو په فیډرل پی ایچ ڈی پی کې رالی لیکن هغه در دا وسه پورې د جټکو شکار دی زموږ د برشور گریټ سټیشن دی 6.5 کروڑ روپۍ غو هغه کار وسو یو روډ هم در 15 کروڑ روپۍ بالای نسته وس دا سلور کال چې تر سو په دا ګرد پی ایچ ڈی پی کې ته وګوره یو روډ نسته د سلور کروڑو زبالا ولې پاغه کې بیا ایټ اینڈ ڈرنک جام صاحب شو بیا دوی نه کول پاغه کې پرسنټیج کمیشن او دا شانه په بچاو جن د خپل مرزي ټکادار تور کول کج
اسفندیار خان تاسو داره ته وستا خبره وکړه د ضلع د جام صاحب په دور کې پښین دوی ضلع سوې یو برشور کارزات او بل پښین سره جلا سو بیا څو سو چې برته برشور په پښین ګډ سو تاسو په اتفاق نه واسک په تی په اعتماد کې نه واخستی کدا لږ په مختصر ټکراتو وای دا
مختصر کې ایوب خان صاحب د دې مجلس وو سو چې ضلع د پښتني سیمه ګټه ده او غواړم دا چې پښتني سیمه کې شښایسته ضلع جوړ شي شغه زلی جوړ سي چې د پښتنو ضرورتونو مېرمنې د ختم سي چونکه پښتانه د وخت دغه شکار دی را روان دي که پښتانه ته یو ضلع ملاوج بلوسته دوه ضلع ملاوج دم ډېره نه انصافي ده معامله دا ده چې جام صاحب د اعلان وکړي ضلع به را روان وي جام صاحب لاړې د جام صاحب آباد قدس صاحب باندې په وزیر اعلی قدس باندې دا بلیک میلنګ وسو چې موږ ته به دا ضلع راکوي بیا تا ته ووډ درکوو چې قدس هغه خبر ورسره ومنله را ولاړ سو د کارزات د ضلع اعلان یې وکړي په هغه موږ خوابه دي نه یو موږ په خوشحاله یو نن مرکله لیکن ہیڈ کوارٹر باندې زموږ پیچیدګی نور سره ځي چونکه موږ ډیر غټ ایریا یو موږ ته کاریزا ډیر ګران دی د تاګو درا تاګلو وج بل خبره دا ده چې موږ ټول یې درمیانه زیراکی یا برشور کی نو به دغه ہیڈ کوارٹر باندې زموږ ته مسله ختم سی
اسپنیر خان ډیر مننه تاسو د برشور د کاریزاتو بیا د کژی والے چې کوم باران نسو دا غو د نقصانات په اړه په تفصیل سره خبره وکړه او وس په د ژمنې سرسم د دې علاقې چې کوم ایم پی اے دی عبدالواحد صدیقی صاحب او دا غسر مې هم تماس ونیوې پر ټلیفون باندې او د دې مشکلاتو په اړه مشکله دا غسخه وپښتل نو هغه په جواب کې څه داسې راته وویل
ډېره مننه ترین صاحب مسله دا پېښه ده چې غریبا په پښین کې خوار دی ډېر تباهي پیلاس ونه مکمل کس چې زما د نیکي ګټاره اصول کارزات توبه ده غریبا دلته ګور ډېر نقصان نشوي خلک ځکه هم وړي دي د خلکو کورونه هم وړي دي د خلکو روډونه هم وړي دي کومه هم وړي دي وایي چې هر څه متاثر دي هغه وخت موږ خپل مدد تاب کې تا د خلکو د رسټو د پاره مشکلون 1,20,000 روپۍ ته څه مشخص کړي دا هم خپل دې باندې ټکسان او دوزر او ټکسي دا ارینج کړا د خلکو سره خلاص دا ته دا وسه د پولیسو کال سره ویل کړی ده ازما به دا هغه کستایا د دوه کسان وګورم یو مجھے
او دلته دا سکولونه او د ډیسپنسریانه هم وبو وړي به ځمیداران تم ډیر لوی نقصان رسیدلې دي نو هغه علم سرکار سره خبره سوي د صوبایي حکومت سره
ټول چې موږ کوم سکولونه متاثر وو دغه پور تفصیل کوم ډیسپنسریانه سپټالونه متاثر وو کوم سرکاري حمله کړې چې کورو رو کې وزګو کسبتان دا د سر مزه کنه ټرو پرافټ چینل باندې پرغه تلکې کار باندې کار رسول سرکار نه اوس دې باندې پلانینګ کوي تر اوسه بده شي کړی نه
یعنی ته به اوس د دې بعد بیا د حکومت سره خبره کوي چې هغه دغه چې
موږ بار بار یا ځانې مور کړی دا بار بار ما ذکر مو سره کړی دی هو کوي بس دا واخه د بده شي نه
د اسمبلی پر فلور باندې هم تاسو ځغ راپورته کړی دی څه کې
سره اسمبلی پر فلور موږ د سرو کې بچو دا د تجویز ورکړي چې دا یو ډیر غټ نقصان دی په بلوچستان حکومت دا خبره نه ده پکاره چې په جلس خو وخت وخت خصوصا د نظرزه مو نه و په شکل نه پیز دا چې لږه ملاقات وکړي چې ناغام تاسو پوري شي نه
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو